د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زمونږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریدل د خبرونې لمړۍ نیمایي د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه ته ځانګړې شوې، او په دویم نیمایي کې به د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام چې امان الله میرزي چمتو کړی د تو وړاندې شي. په مهمو راپورونو کې اوري چې د القاعده مشر د طالبانو له مشر څخه بیعت اعلان کړی، خو افغان حکومت وایي دغه تروریستي ډلو پر ضد به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. نور راپورونه هم لرو، خو اوس به رحمت الله افغان لند کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده ډلې د مشر بیعت کول نوې خبره نه ده. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي او یو شمېر غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده ډلې د مشر بیعت کول نوې خبره نه ده، او افغان حکومت د غډلو په وړاندې د مبارزې او د خلکو نه د دفاع په برخه کې ژمن دی. د دغه شورا ویان تواب غرزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیره کې نه یوازې القاعده ډلې له طالبانو سره مرسته کوله، بلکې تل به یې له یادې ډلې سره لا نږدې کار کاوه.
دولت افغانستان گروه تروریستی القاعده، گروه طالبا، سایر گروه های تروریستی منطقه و بین المللی و همچنان داعش را با عنوان گروه های حراس افغان و تهدید به امنیت ملی افغانستان معرفی کرده.
تر دې مخکې رویټرز خبری آژانس ویلي و چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر هیبت الله اخونزاده سره بیعت کړی دی. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي. په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له اندېښنو وروسته د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار له حکومته وغوښتل چې د دغو وسلوالو ډلو ځپلو ته جدي اقدامات وکړي.
دغه قتل چې په هر انګېزه او هر دلیل وي، دا یو نه بښونکی جرم دی. موږ دا کلک ټکو غندو چې دغه کسان او
د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو هم وویل چې د دغو ډلو کسان د ننګرهار ولایت په جنوب ولسوالۍ کې په ازادانه ډول ګرځي را ګرځي. داش ډلې وړ مشپه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ پر امنیتي قومندانۍ حمله وکړه چې د هسکې مینې امنیت قومندان او شپږ پولیس پکې ووژل شول. د خړو نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 3.9 میلیونو هاو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. د دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې راغلي چې تر ډیره هغه کسان چې له طبیعي پیښو اغېزمن شوي دي له دغو مرستو به برخمن شي، او په ځینو سیمو کې به د ښوونځیو زده کوونکو ته هم دغه مرستې ورسیږي. سرچینه وایي چې د نړۍ خوراکي سازمان به په روان کال کې په دغه هیواد کې له 4 لک څخه زیاتو کورنیو بې ځای شویو لپاره هم خوراکي مواد برابر کړي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوري اس نوري څخه واوري.
د عراق پوزنن ویل چې د فلوجه له ښاره د ملکیانو د وتلو لپاره لومړنۍ نسبي خوندي لارې مسون کړې ده. دغه ښار چې بغداد ته نږدې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دی، د عراق پوز د بیرته نیولو لپاره له 2 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د ګډو ځواکونو د عملیاتو د قوماندانۍ ویان جنرال یحیی رسول رویټرز ته وویل چې دغه خوندي لاره د فلوجه په جنوب لویدیځ کې ډاډمنه شوې ده. د هغه په وینا مخکې هم خوندي لارې رامنځته شوې وي، خو د خوندیتوب له پلوه دا اولنۍ تر ټولو ښه امن شوې لاره ده. د دغو عملیاتو یو بل ویان برید جنرال سعدمان په دغو عملیاتو کې د پرمختګ خبره وکړه، او وی ویل چې د تروریزم ضد جزوتان په کې د پام وړ رول لوبولی دی.
هم الان متواجدين وهم في المقدمه.
د تروریزم ضد پوزیان دغه شهر ته داخل سی دي. د دوی وظیفه دا ده چې شهر ته دننه داخل سی او راتلونکو امنیتي ځواکونو ته زمینه برابر کړي. خو بیا هم که د جنگ په میدان کې وضعیت بدلیږي، د دغو پوزیانو ستراتیژیک اهداف هم د بدلیدو وړ دي.
ویل کېږي په فلوجه ښار کې شاوخوا 50,000 ملکیان بند پاتې دي. د بنگلاديش چارواکو په هیواد کې پر اقلیتونو او فعالانو د مخ په زیاتیدونکو حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې په زرګونو مشکوک جنایتکاران نیولی دي. د پولیسو ویان کمرولاشان نن وویل چې پولیسو شنبې او نن د 15 اسلامي افراطیانو په ګډون له 5000 زیات کسان نیولی دي، اکثره توقیف شوي. د وړو جنایتونو سابقه لري. هغه وویل راتلونکې اونۍ به هم دغه نیونې دوام وکړي. په بنګلادیش کې په دې وروستیو کې پر اقلیتونو او فعالانو حملو نړیوالې ټولنې ته د خطر زنګ وهلی، ورسره دا پوښتنې راپورته شوي چې آیا د بنګلادیش سیکولر حکومت کولی شي په دې هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د اقلیتونو د غیر مذهبي لیکوالانو او روڼ اندو امنیت خوندي کړي؟ په تیرو دو کلونو کې د بیدینه بلاک لیکونکو او بهرنیو مرستندویانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. تیره اونۍ په دو جلا پیښو کې پر دو هندوانو وژونکي حملې وشوې. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې پولیسو د هغه سړي هویت معلوم کړی دی چې په فلوریدا کې په یوه کنسرت کې د یوې سندرغاړې په وژلو تورن دی. پولیسو ویلي چې مشکوک تورن له حملې وروسته په خپله ځان وژلی دی. 22 کلنه کریستینا ګریمی چې د اواز په نوم د نویو سندرغاړو په ټلویزیوني سیالیو کې فاینل ته وتلې وه، د جمعې په ورځ د فلوریدا په اورلاندو کې له کنسرت وروسته د خپلو مینهوالو لپاره د لاسلیکونو په مهال په ډزو ووژل شوه. د اورلاندو د پولیسو مشر جان مینا وویل چې تورن کس چې پر هغې ډزې کړي 28 کلن کیوین لویبل ده. هغه وویل داسې ښکاري چې لویبل د ګریمی یو لیونۍ مینهوال و. هغه یې نه پېژندله او کنسرت ته د دې لپاره راغلی و چې پر هغې حمله وکړي. د پولیسو په وینا هغه وروسته په خپله ځان وژلی دی. ګریمی په یوټیوب کې وروسته له هغې زیات شهرت وموند چې د ځوانۍ په کم عمر کې د سندرو ویډیوګانو په میلیونونو کسانو ولیدې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ملي ورځې د لمانځلو په ترڅ کې ساینس پوهانو، هنرمندانو او ادیبانو ته د روسیې د فدراسیون ملي جایزې ورکړې. دغه جایزې چې په موسکو کې د کرملین په لویې ماڼۍ کې ورکړل شوې، پکې نغدي 5 میلیون روبله، یو مډال او تصدیق شامل دي. د روسیې د فدراسیون ملي جایزې چې د ویال دولتي جایزې دي، د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته په 1992 کال رامنځته شوې دي. په موسکو کې د دغې ورځې په مناسبت دغه راز کنسرتونه، جشنونه او اورلوبې هم تنظیم شوی دی. د لیوادا سنتر په نوم د یو څېړنیز مرکز د 2015 کال سروې له مخې له هرو سلو درې روسان یې دغه ملي ورځ له هغو مهمو ورځو ګڼي چې هر کال لمانځل کیږي. د اروپا د فوټبال فدراسیون وروسته له هغې د روسیې په وړاندې انضباطي څېړنه پیل کړه چې پرون ناوخته د روسیې د ټیم پلویانو د فرانسې په مارسیلی کې د انګلند د ټیم پر ملاتړو حمله وکړه. د روسیې پلویانو د لوبې له پایته رسېدو وروسته چې یو مساوي ختمه شو، په لوبغالي کې له هغو امنیتي موانعو واوښتل او د انګلند د ټیم پر ملاتړو حمله وکړه چې د دواړو سیالو ټیمونو پلویان سره جلا کوي. د اروپا د فوټبال فدراسیون دغه حمله وغندله او ویل چې پر روسیې به په دغه لوبغالي کې د حملې په خاطر قوي بندیزونه ولګول شي. د روسیا او انګلند ترمنځ پرون د اروپا د فوټبال د اتلوالیو دا دریمه لوبه وه. او دغه راز نن د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو په سلسله کې درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 5:30 بجو ترکیه له کرویشیا سره لوبه کوي. وروسته په 8:30 بجو د پولند او د شمالي آیرلند د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. وروستۍ لوبه هم د جرمني او اوکراین ترمنځ ده چې د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجو پیلیږي. په پرونیو درې لوبو کې سویس 1-0 په مقابل کې البانیا ته ماته ورکړه. ویلز 2-1 په مقابل کې پر سلواکیا بریالی شو او د انګلند او روسیې ترمنځ لوبه 1-1 مساوي شوه. د اروپا د اتلولۍ لوبې د جولای تر 10 پورې په فرانسه کې دوام کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23-23. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28-22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24-23. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 29-24. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28-23. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24-29. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28-26. او په بدخشان کې هوا بارانی، د تودوخې لوړ درجه 28-0.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی ورک ویب پاڼه کې هم اوریدل او کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو له مشر څخه بیعت اعلان کړی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان ځواکونه به د دغه تروریستي ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان در مبارزه با ګروههای تروریستي متحد است و از مردم و خاک خود دفاع میکنه.
او په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت او ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو مسله سیاسي کړې ده.
د انتخاباتو مسله کاملا سیاسي کړې ده. حکومت او ولسی جرګې دغه کوم فایل ته نه رسیدي.
په افغانستان کې د لوی لارو په اوږدو کې د مسافرو برمتنیونی پر دغه لارو سفر په لوی خطر بدل کړی دی. د دې سربیره د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم درته راپورونه لرو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام 100.15 څپو باندې اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه همداراس په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو ټکی ور په ویپاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شي. د نننۍ خبرونې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو پر ځپلو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری اژانس د راپور پر اساس د القاعده شبکې مشر یمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا حبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی. خو یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي حکومت باید د وسلوالو مخالفینو د نویو تحرکاتو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی ولري. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د القاعده شبکې بیعت څه نوې خبره نه ده او دا ډلې له پخوا د منابعو او امکاناتو له پلوه سره یو ځای وي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانانو د نابودۍ لپاره د افغانستان د دښمنانو د متحد کېدو څرګندونه کوي. خغلی غورزنګ ټینګار وکړ چې القاعده او طالبان د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي او حکومت له دغو ډلو سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
هم ګروه تروریستي القاعده او هم ګروه طالبان،
هم د القاعده تروریستي ډلې او هم د وسلوالو طالبانو ډلې د افغانانو او افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی. دوی له پیله څخه د تروریستي فعالیتونو په انسجام کې سره همکار وو. افغان ځواکونه د دغو تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره متحد دي او د خلکو او له دې خاورې دفاع کوي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ریوټرز اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا حبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی. له دې وړاندې ایمن الزواهری د وسلوالو طالبانو له پخواني مشر ملا اختر منصور سره هم بیعت کړی و. له دې دوه میاشتې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیوړې شوې دي. همدارنګه د افغانستان دفاع وزارت هم په دې ورسیو کې تایید کړي چې القاعده شبکې یو شمېر تروریستي فعالیتونه په دې هیواد کې پیل کړي دي. سره له دې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په افغانستان کې د القاعده شبکې د روان فعالیت څرنګوالي په اړه اشاره ونه کړه، خو د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان نږدې یو میاشت مخکې ویلي فکر نه کوي چې القاعده شبکه افغانستان حکومت لپاره یو ګواښ رامنځته کړي. خو چارلس کلیفلند ویلي چې د امکاناتو او مهارتونو له لارې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د همکاریو زیاتېدل امکان لري چې د طالبانو هڅې چټکې کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د نوو تحرکاتو سره د مقابلې لپاره پوره آمادګي ولري. افغان کارپو اسحاق اتمر وویل
فکر کوم چې د ستونزو او ننګونو په مقابل کې دولت هم باید یو قوي دریځ ولري، خپل امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي او نوي تجهیزات برابر کړي او د هغه هیوادونو چې افغانستان سره دوستي کوي او ستراتیژیک ملګري دي د هغوی د تجهیزاتو او د الوتکو غوښتنه وکړي تر څو چې د دغه ننګونو په مقابل کې دوی پورا او غختی آمادگی ولري.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ناتو د پریکند ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې تر ټولو لوی ډله ګڼلې وه. د دې ماموریت ویان ویلي افغان امنیتي ځواکونه د تیر په پرتله په ښه دریس کې دي او تاروزي حالت تر راتلل په جګړه کې د دغو ځواکونو د بریا څرګندونه کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کمیسیونونو په غونډه کې نن هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر تقنینی فرمان تاوده بحثونه وشول. دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیونونو په غونډه کې هم کومه نهایي پریکړه ونه شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې حکومت او ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو مسله سیاسي کړې ده. په دې اړه رحمت الله افغان راپور چمتو کړی دی.
د ولسی جرګې 15 ګونو کمیسیونونو د یکشنبې په ورځ په یو غونډه کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر تقنینی فرمان بحث وکړ او درې نظریې رامنځته کړې. د فرمان رد، تایید او یا هم سترې محکمې ته د وروستي پریکړې لپاره د فرمان لیږل هغه درې نظریې وې چې د کمیسیونونو په غونډه کې مطرح شوې. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي د 15 کمیسیونونو له ډلې 8 کمیسیونونو د فرمان د رد غوښتنه کوله، شپږو کمیسیونونو یې تایید غوښت او درېیمه نظریه دا وه چې جرګه په وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې د لاسوهنې حق نه لري او ستره محکمه باید پریکړه وکړي. ښاغلی عرفان د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې درې واړو نظریو به په راتلونکي عمومي غونډه کې بحث وسي.
کمیسیونو نظریات وښتنه د شپږ تایید او د درېمه نظریه دا وشي باید واستو ستره محکمې ته. نو اکثریت کمیسیونو رد وښتنه لري. مو ګورو چې آیا سبا یا بل ورځ لپاره مونږ کومه نظر کولی شو رای واخلي او د هغه پلویان کومه زیاتي. نو زه امیدوارم که ایانم بل سبا که شنبه زیر ایسال کمیده که یه اگه مشخصی میشه کم ورز ده کولی شده رگی تواشو.
د انتخاباتی اصلاحاتو پاله د ولسمشر د تقنی فرمان برخلیک ته د ولسی جرگی زنگری شوی د شنبه د ورز غونده به نتیجه پایتا ورسیده. د ولسمشر په دې تقنی فرمان که د انتخاباتی کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو پاله بحث شوی او د کمیشنرانو د کار د مودی پاله مواد هم پکې شامل دي. له دې وړاندې یو ځل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی تقنی فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت ولسی جرګه له حکومت د باندې ځینې کړۍ په لوی لاس د انتخاباتو له مسلې سیاسي جنجال جوړ کړی دی. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به په ټاکلي وخت سره نسی.
د انتخاباتو مسله کاملا سیاسي کړي ده. حکومت ولسی جرګې دغه کومه پایله ته نه رسیږي. دا ګرانه مسله ده چې ټاکنې په نږدې وخت په افغانستان کې ترسره شي.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره نیټه د روان مریز کال د تلې 24مه ټاکل شوې، خو له دې وړاندې حکومت ویلي ژمن دی چې په دې نیټه انتخابات ترسره کړي. بلور ته افغان حکومت وایي هیله لري چې د ولسی جرګې استازي به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان هر څومره چې جر ممکن وي تایید کړي. دا چې د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څار بنسټونو له اندېښنو سره سره به حکومت وتوانېږي چې په ټاکلي موده انتخابات ترسره او له هغه څخه مخکې په دې برخه کې اړین اصلاحات راولي دا به وروسته معلومه سي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په افغانستان کې د لوی لارو په اوږدو کې د مسافرو برمتنیونې پر دغو لارو سفر په لوی خطر بدل کړی. مسافر وایي کله چې پر لوی لارو سفر پیلوي ډاډه نه دي چې تر منزله به ورسیږي او کنه. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د برمتنیونې د مخنیوي لپاره پر یوې طرحې کار روان دی. سالم محمد صالح راپور لري.
د کابل د بس موټرو په یوه اډه کې په اندېښنو کې ډوب مسافر د بس موټرو په مرسته اوږده سفر ته انتظار کوي. دغه مسافر وایي کندوز ولایت ته روان دي، هغې سیمې ته چې څو ورځې مخکې مشکوکو وسلوالو طالبانو له بس موټرو نږدې 50 مسافر کښته او له ځان سره بوتلل. د کندوز اوسیدونکي مشال غلامزي رویټرز اژانس ته وویل داسې سفر ته یې ملا تړلې چې منزل ته رسیدل یې د خدای په لاس کې دي.
ما خپل خور نه دلیدلې مور مې نه دلیدلې ورونه مې نه دلیدلې په داسې شرایطو کې خپل وطن مې د پاغې کېم سوالګر یم زه حیران دی ته يم چې دغه وطن کزما وطن وي خو باید زه پکې آزاد وګرځم د یو سر نه بل سر ته باید ښه په آزادانه ډول زه وکولای شم چې لاړ سم راشم زه په خپل وطن کې اوس نه شم کولای چې زه د قندهار نه لاړ شم کندوز ته کندوز نه لاړ شم قندهار ته او تقریبا اوس هم زه روان یم په دې نه پوهېږم چې روغ به ورسېږم که نه
د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو د برمتنې ونې او وژنې زیاتېدو یوازې پر دغو لارو تلونکو مسافرو ته اندېښنې نه دي پیدا کړي بلکې چارواکو ته یې هم د دغو لارو د خوندیتوب چاره سخته کړې ده دغو پیښو د هغې ستراتیژي په اړه پوښتنې ولاړې کړې چې له مخې د لویو لارو په اوږدو کې د امنیتي پوستو شمېر کم سوی دی څو افغان پولیس او سرتیري په وسلولو طالبانو پسې د تلو چانس ولري ناټو هم د دې ستراتیژي ملاتړ کړی دی خو اوس پوښتنې ولاړې سوي چې آیا دا پالیسي موثره وه رویټرز اجنس لیکي د مې میاشتې له وروستیو راهیسې د افغانستان په ختیځ او شمال کې 200 کسان تښتول سوي او لږ تر لږه 21 تنه وژل سوي دي په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې کندوز د مسافرو د برمتنې ونې او تښتونې شاهد وو د دې ولایت یو اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي د کندوز پر لویو لارو یو وخت د غلو له کبله ستونزې موجودې وې خو اوس وسلوال د مسافرو لپاره په لوی ګواښ بدل سوي
کندوز لویه لاره که څه هم تیر وختونو کې د غلو ویره وه خو څو ورځې کېږي چې د وسلوالو مخالفینو لورې مسافرینو موټرونه قطع کېږي او بالاخره وژل کېږي نو موږ دولت څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د لارې امنیت ونیسي
په افغانستان کې ګڼ کسان مجبور دي پر لویو لارو په بس او نورو مسافر وړونکو موټرو کې سفرونه وکړي ځکه د الوتکو په مرسته سفر ګران تمامېږي او الوتنې پر وخت نه کېږي یا هم زیاتو ولایتونو ته الوتنې نسته د قدرت بس ترانسپورت د شرکت یو کارکونکي احمد قاسم وویل اوس د پخوا په نسبت د مسافرو شمیر کم سوی دی
رفت آمد مسافر بسیار کم شده
د مسافرو تګ را تګ ډیر کم سوی خلک بیریږي چې کښته یې نکړي دوی پر دغو لارو اوس نه ځي دوی ناراضه دي چې دولت سم امنیت نه دی ټینګ کړی په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ټولو امنیتي او دفاعي قواوو ته د مسافرو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د جدي هڅو امر سوی دی د دې شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل د مسافرو برمتنیونه د دشمن نوې تاکتیک دی
د دې تاکتیک په ستوري غوړي چې اول د خلکو منځ کې ویره تره او د خپل حضور د دوی په ګومان هيبت خپور دویم دلیل د دې کار چې دښمنۍ کوي دا دی چې غواړي چې قومي شخړې او تفرقې د افغانستان د واحد ملت په منځ کې رامنځته کړي او دریم کار یا هدف چې مخالفین غواړي له دې طریقې وکړي هغه دا دی چې دوی غواړي د جنګ په ډګر کې خپل شکست جبران د افغانستان د ملکي خلکو څخه واخلي د افغانستان د ملي امنیت شورا ته په دې ارتباط باندې ډېر ژر یو اساسي طرحه وړاندې شي او هدف پیدا وي چې دښمن د دې تکتیک سره مبارزه وشي
د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو برمتنیونې افغان چارواکي هم سخت اندېښمن کړي دي دوی وایي چې په دې برخه کې پر موجوده تګلارې بیا کتنه کوي خو په افغانستان کې هر ورځ په زرګونو کسان پر دغو لارو سفرونه کوي او دوی د خپل خوندیتوب لپاره عملي اقداماتو ته په تمه دي
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د لوګر په خروار سیمه کې درې خويندې هغه محل نامعلوم وسلوالو په دزو وژل چې دوی د خپل کور د سپینولو لپاره له غونډیو سپینه خاوروړله نور حالز مونږ همکار داوود تپان راکوي
د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې وړم ورځ د دې ولایت خروار ولسوالۍ په مربوطاتو کې نامعلوم وسلوالو د یوې کورنۍ درې نجونې په دزو وژل دي دا لوګر والی ویان سمیم صالح آزادی رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په خروار کې درې خويندې په یو ځای د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې دي خو وی ویل چې د لا زیاتو معلوماتو لپاره ولایتي ادارې د پلټنو په موخه امنیتي ادارو ته دنده سپارلې
بل تیر ورځ مازیګر لوګر د خروار ولسوالۍ جنګور سیمه کې درې خویندې چې دوه تنه وسلوال ډوډۍ مخه نیولې ده، درې واړې په ډز باندې شهیدانې کړې دي. موږ امنیتي ارګانو ته دنده ورکړې تر څو دغه پېښه وڅېړي او معلومه کړي چې لاسوکي او چارواړه پر
نوموړي دا هم زیاته کړه چې د دوی د لومړنیو معلوماتو پر اساس دغو درې خویندو غوښتل چې له غونډیو د کور سپینولو په موخه سپینه خاوره یوسي، چې په لار کې د بیرته راګرځېدو پر مهال وسلوالو په ډزو وژلې دي. د دې پېښې په اړه د خروار یو اوسېدونکی خپل معلومات د ټلیفون له لارې له ازادي راډیو سره داسې شریکوي.
درې پېغلې چې لکې په پنځپای کې کې د کلیوالي سیستم نه په دې روزه میاشت کې خاطې کوي، خاورې لپاره سپینې ګچ خاوره د جګړې لپاره تللې دي. او چې کله بېرته بازګر شي په دې وخت کې دوه نفره چې ملي لباس ورسره او اردوزونه وګړي دي څه په ګرځولې دي او په
تر اوسه پورې د پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه دا معلومه ده چې پېښه په کومه موخه رامنځته شوې، خو د امنیتي ادارو وروستۍ پلټنې به دا په ډاګه کړي چې پېښه ولې او څنګه رامنځته شوې.
بیا هم په لوګر کې تم کیږو. په یو بل راپور کې اوري چې په روسیو کې د افغانستان د نورو سیمو په څیر په لوګر کې هم د ملي پیوستون په چوکاټ کې هغو خلکو لپاره چې اوزګار دي د ویالو، کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو سربیره د سړکونو د جوړولو په برخو کې د کار کولو برنامې پیل شوې دي. بیا هم داود تپانې په اړه راپور راکوي.
د لوګر د ملي پیوستون د پروګرام مشر انجینیر ظفر آزادۍ رادیو ته وایي چې د یو شمېر کانالونو د اساسي بیا رغونې سربیره چې څو ورځې وړاندې کارونه د کلیو د پراختیا د وزیر لخوا پیل شول، د مرکز او ولسوالیو په یو شمېر کلیو کې د ویالو، کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو کارونه پیل کړي دي. انجینیر ظفر وړاندې وایي چې له دې کانالونو یو هم جوی د نوې الوزۍ دی چې 120 کلیوالو ته پکې د مزدورۍ لپاره 4,500 کاري ورځې برابرې شوې.
دغه کانال 30 کیلومتره ټول لري او تقریبا سبان شپږ زره مځکه هغه کوي د خړوبوي د کانال سربند په د مغولان په کلی کې ده او وروستۍ نقطه یې د الوزیو په کلی کې ده. او دغه کانال د پاکاري له وجې نه تقریبا 4,500 کاري ورځې رامنځته شوي دي او خلک وکولی شي چې د کار په مقابل کې یو څه مزد یا اجوره حاصله کړي تر څو دوی له بهرنیو ملکو ته د سفرونو راستانه شي. موږ تاسې اکثریت ځوانان چې ګورو یا ایران ته روان یا پاکستان ته روان یا بل چېرته مزدوري پسې روان دي.
د کرنیزو چارو ماهر خالد احمد د اوبو لګولو په برخه کې د دا ډول برنامو د ګټو او اغېزمنتوب په تړاو داسې وایي.
سکل خو د بیاري ستونزه نسبت نورو کلونو ته تیرو کلونو ته زیاته ده، نسبتاً وچکالی د واورې ونشولې. کانالونو په پاکاري سره حتی تر 25% پورې د اوبو ضایعات کمېدلی شي او نورو جانبي فواید دا دي چې د بیکاري سطحه به کمه شي، د فقر سطحه به ټیټه شي او د زراعت محصولات ورسره زیات شي.
د حاجي محمد سلیمان په نوم د لوګر یو تنبزګر چې د یادې برنامې له ګټو برخمن شوی وایي چې د کلي د اوبو د کانال په پاکولو سره د دوی اوبه ډېره شوې او په کرنیز پیداوار کې هم جواد ډېروالی راغلی دی.
اوس یو جیره مځکه تقریبا 60 بوری کچالو کوي، خو د اوبو د نسوال له وجې نه 10 بوری کړي دا د ما په خپل راغلی ولی اوبه نه وي. نو اوس دغه پروګرام په برکت ان شاء الله سکلو به دومره ډیر تر اوسه موږ بنوبته لګولې دي او سبزیکاری ټول زمینداری په صلاح داسې موږ ډیر په مخته لای ده، ډیر خلک کار کې پیدا شوی ده او نور کارونه هم ست په دې کې څنګه شروع کیږي.
د لوګر د ملي پیوستون د برنامې مسؤلین وایي چې د کانالونو د پاکولو پروژو مهم هدف د خلکو لپاره د کاري فرصتونه پیدا کول او لکتر لګه د اوبو د اوسنۍ اندازې 15% ډیرول دي. د دوی په وینا له څو ورځو راهیسې په یاد ولایت کې د 14 کانالونو د اساسي بیا رغونې پروګرام روان دی او دوی پلان لري چې تر 26 نور کانالونه هم د اوبو لګولو په دې اساسي برنامه کې شامل کړي تر څو د لوګر د ډیره یوزمکو د اوبو د کمښت ستونزه په اساسي توګه هواره شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
له لوګر څخه د پکتیا پر لور ځو. د پکتیا د ولایت شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان د پکتیا والی په بې کفایتۍ او د دولتي صلاحیتونو څخه په ناوړه استفادې تورنوي، خو د پکتیا د ولایت مقام بیا دا تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د پکتیا د ولایتي شورا زینو غړو او یو شمیر مدني فعالانو له حکومت وغوښتل چې د پکتیا والی نصر الله ارسلایی دی ژر تر ژره له دغه ولایته لرې کړي. دوی چې له پکتیا څخه کابل ته راغلي د یکشنبې په ورځې په یوې خبري ناسته کې ارسلایی په بې کفایتۍ او له دولتي صلاحیتونو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې تورن کړ. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل له کومې ورځې راهیسې چې ارسلایی د پکتیا د والي په توګه ټاکل شوی د سیمې امنیتي او اقتصادي وضعیت ورسره خراب شوی دی.
په هر دولتي عایداتي اداره کې والي صاحب خپل کسان ځای پر ځای کړي دي، یوازې د پیسو په راټولولو باندې بوخت دی، د خدمت نه کوم فکر ورسره شته او نه کومه توانایي لري. رئیس جمهور باندې همدارس په اجرایي رئیس باندې غږ کوو چې نور دغه د پکتیا ولسونه یې نشي زغملی، له دوی نه په احترام غوښتنه کوو چې دغه والی د پکتیا نه بدل او پر ځای دغسې یو څوک د والي په توګه وګمارل شي چې هغه د پکتیا لوی ولایت اداره کړل شي، هلته حکومت او حکومتداري رامنځته شي.
ده وویل که حکومت د دوی غوښتنه ونه مني په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړي.
په بخښنې سره د وخت د کمښت له امله دغه راپور مو پوره نشر نه کړ، خو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټکی ورک په ویبپاڼه کې په پوره توګه واورئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:13 شوې. نوریاس نوری به درته لنډ خبرونه در وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوي په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومته یې وغوښتل چې د دغو وسلوالو ډلو ځپلو ته جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا درې خویندو وژنه د اندېښنې وړ وبلله او له امنیتي ارګانونو یې وغوښتل چې د دغې پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د سمنګان ولایت په ایبک ښار کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د لال محمد په نوم د یوه وسلوال طالب د نیول کېدو خبر ورکوي چې غوښتل انتحاري حمله وکړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې له 3.9 میلیون هغو کسانو سره چې خوراکي موادو ته اړتیا لري مرسته وکړي. د عراق پوځ وویل چې د پالوجا له ښاره د ملکیانو د وتلو لپاره یې لومړنۍ نسبي خوندي لاره مسون کړې ده. د بنګلادیش چارواکو په هیواد کې پر اقلیتونو او فعالانو د مخ په زیاتېدونکو حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې په زرګونو مشکوک جنایتکاران نیولي دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې پولیسو د هغه سړي هویت معلوم کړی دی چې په فلوریدا کې په یوه کنسرت کې د یوې سندرغاړې په وژلو تورن دی. پولیسو ویلي چې مشکوک تورن له حملې وروسته په خپله ځان وژلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ملي ورځې د لمانځلو په ترڅ کې ساینس پوهانو، هنرمندانو او ادیبانو ته د روسیې د فدراسیون ملي جایزې ورکړې. د اروپا د فوټبال فدراسیون وروسته له هغې د روسیې په وړاندې انضباطي څېړنه پیل کړه چې پرون ناوخته د روسیې د ټیم پلویانو د فرانسې په مارسیلی کې د انګلند د ټیم پر ملاتړو حمله وکړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو په سلسله کې نن درې لوبې ترسره کیږي. ترکیه له کرویشیا، پولند له شمالي آیرلند او جرمني له اوکراین سره لوبې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روجې جام د فورسال سیالۍ په دوام کې نن شپه له کابل څخه شپږ ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن د کابل د خامارانو ټیم له ایثار، بدری د ګلباغ ټیم له ستورو سره، د سپهری ځوانان د سالنګ له ځوانانو سره، موسی یاران له شاهین، معرف له ازرق سره او د لوګر د ځوانانو ټیم د کهکشان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې نن شپه 2:30 پیلېږي. د فوټسال د روژې جام سیالۍ په کابل کې د 4 ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او د روژې تر 20 پورې دوام کوي. د افغانستان د رسمي مبارزو اتل احمد ولی هوتک په روانونۍ کې له هسپانوي لوبغاړي رانی ګامه سره لوبه کوي او اوس مهال په مسکو کې تمرینونه ترسره کوي. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نورالله شاروخي نن ازادي راډیو ته وویل چې احمد ولی هوتک له هسپانوي لوبغاړي رانی ګامه سره د جون په 18 نیټه د فایت نایت سازمان په سیالۍ کې لوبه کوي. له دې څخه وړاندې احمد ولی هوتک خپل روسي سیال یوري ته ماتې ورکړې وه. او د اروپا د فوټبال په اتلولیو کې پرون ماښام سویس په یو ګول البانیا ته ماتې ورکړه. له دې بریالیتوب سره سویس له فرانسې سره یو ځای د اولی ډلې په سر کې ودرید. د تیرې شپې په دویمه لوبه کې د ویلز او سلواکیا ټیمونه د یو بل پر وړاندې د لوبې میدان ته ووتل او دا لوبه د یو بل په مقابل کې په دوو ګولونو د سلواکیا په ګټه پای ته ورسېده. د اروپایي هیوادونو د فوټبال د 2018 میلادي کال سیالۍ تیره ورځ د فرانسې او رومانیا ترمنځ په لوبه پیل شوې. فرانسه په دې سیالۍ کې د یو بل په مقابل کې په دوو ګولونو بریالیتوب ته ورسېده. ویل کېږي چې د دې لوبو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خبرونو پای
له نوریاس نوری او مرزی احمد زید څخه مننه چې د خبرونو لنډیز او سپورټي خبرونه یې درته وړاندې کړل. په نورستان کې معلولین وایي په وخت ورته میاشتنۍ تنخواګانې نه ورکول کېږي او نه هم ورته تر اوسه د تنخواګانو اخیستلو بانکي کارتونه جوړ شوي دي. نور حال د روحلان وری په راپور کې.
په نورستان کې معلولین شکایت کوي چې یو نیم کال کېږي او د معلولیت تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. معلولین وایي د معلولیت په وجه د کورنۍ د اوږو بار دي. د کال په اوږدو کې سترګې هم دې تنخوا ته نیولې وي خو هغه هم ورته په وخت نه ورکول کېږي.
زما نوم عبدالله دی، کندشي من اوسېدم دلته من پښکی کې. تنخوا خو یو کال کې اوس درک معلوم نه دي.
ولې نه درکې سوي دوی؟
خبر نه یو، نن راځي سبا راځي درسې موږ باندې دغه کوي.
کو شیرخان کو کوشتو زما دیو ک کندشی ولسوالی کې ما ماجری مزه دا یو کا ته پنز صبر می اج نور وته دي اتل اس می شو دي دا می سره موږ څنګه څه وس پیسې می راو شو نه دي. اگر چې کله چې موږ ته پیسې را کوي نو اته می اج پیسې چې موږ ته په وړم کالو دوه څلور می اج موږ ته را کوي. موږ ته می اج خو پنز را دي ما ته په پنځه زره په پیسې راکای ماته او دا پیسې کله اته میاشت نه د څلو بوس یو نیم کال تم زیات شو وسم ته پیسې.
دوی وای په نور ولایتونو کې معلولینو او مامورینو ته تنخواګانې د بانک لاري ورکول کیږي خو په نورستان کې تر اوسه چاته د بانک کارت نه دی ورکړل شوی او هم دا وجه ده چې دوی ته د تنخواګانو په ورکړه کې ستونزې موجود دي.
څه نه دی راکړې بانکي سیستم دلته نشته او وختونه زمونږ معاشه د مونږ بیکار درته ماجرم یو کرایه ورکو ډوډۍ مشکل دا خورر مشکل د مونږ لپاره.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته یادستون زو منله او وی ویل چی د معلولینو د معاشونو زند یوازینه علت په یاد ولایت کې د کابل بانک څنګه نشټونو. اوس چې بانک خپل کار پیل کړي نو د معلولینو ترڅنګ به ټول مامورینو ته په خپل وخت معاشونه ورکړل شي.
تقریبا حدودا شل مکتوبه می مرکز ته ولیدل چې باید یو خصوصي بانک دلته خپله شعبه پرانیزي چې یوازې معلولینو لپاره نه، د ټولو دولتي اداراتو لپاره هغوی د معاشات توزیع د کارت طریقه تشریح کړي چې دا به د معتمدي سیستم له منځه یوسي. چې معتمدي سیستم که هر څومره د هغې د شفافیت په اړه فکر وشي خو بیا هم هغې کې ستونزې وي. د دې لپاره مې ډېر زیات غوښتنه کړې. خوشبختانه اوس د کابل بانک یو شعبه راغلې.
والي وایي کله چې د تنخواګانو ورکړه د بانک کارتونو له لارې پیل شي نو ورسره به د خیالي پولیسو معلمینو او معلولینو نمونه هم ښکاره شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په پای کې هم یو بهرنی راپور. د عراق د حکومت تلفیز وکونه توانیدلی د فلوجی خار پر لوري د پام وړ پرمختګ وکړي. د عراق د خار له دوو کلونو راهیسې د اسلامي دولت یا داعش په کنټرول کې دی. ویل کېږي په دې خار کې شاوخوا 50,000 ملکیان راګیر پاتې دي. سالم احمد صالح په اړه راپور راکوي.
کارپوهان وایي د عراقي دولت د ائتلافي ځواکونو د ټروریزم ضد قطعې د فلوجه ښار په بیرته نیولو کې ځانګړی رول لوبولی دی. د ائتلاف مخکښې قطعې اوس دا وړتیا پیدا کړې چې د فلوجه په جنوب کې د الشهدات پر لوري مخته ولاړه سي. د بغداد د عملیاتو د قومندې ویان برید جنرال سعد مان د چین ټلویزیون یا سی سی ټی وی ته وویل دغه قطعې په دغو عملیاتو کې د پام وړ رول لوبولی دی.
هم الان متواجدين وهم في المقدمه.
د ټوریزم زت پوزیان د شارته داخل سی ودی. د دې وظیفه دا ده چې شارته د نن نه داخل سی او راتلونکو امنیتي ځواکونو ته زمينه برابر کړي. خو بیا هم که د جنگ په میدان کې وضعیت بدلیږي د دغه پوزیانو ستراتیژیک اهداف هم د بدلیدو وړ دي
تبعا لظروف المعركه.
فلوجه شهر چې دیرق د پلازمین بغداد په شاوخوا 50 کیلومتری کې پروت دی، شاوخوا 50,000 ملکیان په کشیراګیر پاتې دي. په بغداد کې د یو سیاسي څیړنیز مرکز مشر احسان الشمری وویل د منظم ماموریت ترڅنګ دغه پوځیان د دې لپاره ګمارل سوي چې د ائتلاف د پوځیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ممکنه فرقوي شخړو اندېښنې هم ختمې کړي.
ناصر داعش يحتمي في
داعش سختريزه وسلوال د پلوجا په کوڅو او نورو ځایونو کې پټ سوي دي. تروريزم زد پوزيان په لارو کوڅو کې د جنگ لپاره شروع زل سوي دي. خلک په پلوجا رمادي او ټول انبر ولایت کې پر دغه پوزيانو باور کوي. د دوی پرورتیا او د دوی د ساتنې لپاره د دغه پوزيانو پر تجربه ډاډ لري. د دغه پوزیان کارول د ممکنه فرقوي شخړو مخه نیسي. ځینو کسانو د دې ستونزې پارولو ته لمن وهلې وه. راپورونه وایي د عراق ائتلافي ځواکونه د فلوجه د جنوب د جګړې په لومړۍ کرښه کې ټول 15,000 غړي لري.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخو بریالي وسی دا دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دا غو ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زمان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې د تاسو ورکشوي عزیزان پکې پیدا شوې دي. یو شخص له هلمند تلیفون کړی دی او ویل دی چې د اختر محمد پاکله معلومات لري. بل ورور په نامه د قدرت الله تلیفون کړی دی، دی هم له هلمند څخه وایي چې د یو شخص پاکله چې نوم یې نه دی ویلی معلومات لري. همداراز بیا هم له هلمند څخه یو ورور په نامه د ساحل تلیفون کړی دی او ویل دی چې د عزیز پاکله معلومات لري. ګران دوستانو د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغام هم شته چې یو ورور له ملي اردونه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې ځینې کسان چې له خپلو کورنیو څخه خپه شوي دي په ملي اردو کې دي. د داسې پیغام موږ ته رالېږلی دی. همداراز په وار وار موږ ویلي چې ازادي راډیو ته کله تاسې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی، نه یې خپل نوم اخیستی او نه یې د خپل د ورک شوي زوی نوم اخیستی. د ده تلیفوني پیغام به هم واورو. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 4 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي راډیو .org او یا هم ازادي راډیو .com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور له هلمنده تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د اختر محمد په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
ما دا پیغام دی چې ما سره د اختر محمد په نامه باندې یو نفر را څلور کاله کېږي چې را سره دی، نو کار څوک شناخته یې ما ته په دغه نمبر باندې زنګ وایي. زه محمد د هلمند ولایت نه غالي د ولسوالۍ یم او دغه زما ټلیفون شمېره ده 00 00 3 2 9 2. هر چا د یوه نفر زنګونه وله چې د فراه د کرکن لګي دی او دا چې دی وایي وایي زه د چارچینو یم، اصلي مدیسان وایي اصلي د چارچینو یم، بس اوسېدونکي په مجي کې دوی نوشنخته یې نه معلومېږي.
تلیفوني پیغام مو واورېد. یو ورور په نامه د قدرت الله له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د قدرت الله احمد هلمند ولایت ګوره د پیو نه پاس دی د پاتې فرش د دې وخت کې زه مزدور خوراکي او زموږ کور به باسه دی. بیا وایي زه کور نه لرم یو کایمن کایو کی دته ورپ ایمن دا کلاجی قسم کی مزدور یت لا پنګ دنګورو ترینینګ در مزدور وسترخ چې خرته ورو د پدغه سم ورو کښنختای دا موږ په وطن کلاجی د سرګا شاته نږدې دی دا زما نمبر دی اړیو کې کړی دی ای د تدراسه پیدا د کورو د پدغه سپر و یو یو اته درې سپر درې یو دا زما نمبر دی په کای ورو راځي په ایمن ورا
تلیفونی پیغامو واورید بیا هم له هلمند څخه ګران ورور ساحل موږ ته تلیفون کړی دی او ویلې دی چې دی ورک شوی شخص په نامه دی عزیز معلومات لري راځي چې دغه تلیفونی پیغام یو ځای سره واورو
زه ساحل سینا د هلمند ولایت تاریخ نوور سره د تلیفون پر کښه باندې واسایم ما د یو څوکره معلوم دی د عزیز په نامه باندھے
خبر کی محمد لال پہ نام ایران تسلی دی زده خواجه بابا د باران اکازوی هم کتی ده از ما رخ پلا وری یا نور ملگیری وری پا ده غشمار بی ما تا جنگ ووی شپر و شپر سلور یا شپر و نه سلور یو شمارا یو زد بیا شپر و شپر سلور سلور شپر و نه سلور یو و سلام
ده ورکوشو عزیزان و دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست درنو اوریدونکو یو شخص مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری شهید شوی دی او د دغه پاکل معلومات لري راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره باورو
زه جمع ګل د باباجی د او سلری می او زیه سره خبره کوم زموږ یو انګوال نومې کمال دی چې په مشر شهید شوی دی په دیش مارج مشر اړیکونه سي کوي باندې چې پر وسه وشپار نه کینځه اته یو درې اته یو زلو بیا صفر و سو شپار نه پنځه اته یو درې اته په دغه شماره کې موږ سره اړیکه ونیسي و سلام
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو خبرې په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است ګران دوستانو یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی چې ډیر کسان چې لخپل کورونو څخه خپکیږي او له کور وځي نو اکثرا دوی ملی اردو ته ځي دغه ګران ورور داسې معلومیږي چې د خپل هم په ملی اردو کې وو راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو
السلام علیکم زه سکندر د خوست ولایت څخه خبره کوم ما خبر دغه دی چې دغه کوم تلیفوني خبرونه کې دی ورته عزیزانو په نوم چدو دغه خلک زخپل په ملي اردو کې وو ما په ملي اردو کې ډیر دی د کور طرف نه پټه مرور غلي دي مرور چې رغلي دي د سب شوی دی باید د پښتنه په وزارت کې وکی ایا ته اسناد دي چې د پلان کای چیرته د پلان کای چیرته دی د ولونه نه یی چې ځکه مونږ شرکی وو د په خو په یلی په وزارت کې د پاته لګیږي چې دلته دغه په پلان کې زه کې دی کور دې لپاره معلومات کوي ورکوي نه او مور نه په تشویش کې کوي مننه
د دې ګران نور ټلیفوني پیغام مو واورید مونږ په دې حق له کوم معلومات نه لرو خو د دې ټلیفوني پیغام مو خبر کړو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاس. ګران اوریدونکو، تل مو په خپل پروګرامو کې ویلي دي چې کله ازادي رادیو ته تاسو خپل ټلیفوني پیغام پریږدئ، لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ، او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، بیا نو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. خو ډیر کله داسې نه کیږي لکه چې دغه ګران ورو کوم چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږلی دی، راځئ چې هغه ټلیفوني پیغام واورو.
زمانو حاجی مجاور دا آر ود کا بیسا والا ہے نا دو نو سالی آر ہے نا خبر کو بتا سر زما یو زو جے رو دے تقریبا دو لس درس میں سگی کچا دے پتی کز جو جی کری مڑی دا شمارے بس جنگ ہوئی رہتا سفر ہوا گیا شپک سلو 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 شد پیزی سفر دو دا شمارے بس جنگ ہوئی وسلام.
دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام مو خپور کړ. خو په بزل ګرانو دوستانو، کله چې موږ ته تلیفون کوي، اول په خپل تلیفوني پیغام کې خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو ګرانو اورېدونکو، محترمو دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما زه د خوځو بس خبرې کوم. زما یو اکادې د شرکاره کې چې ورک دی د محمد دال په نامه دی، ایران ته تللی دی. زه د خوځو به د باران اکازو هم کته د زما ځخ خپل اوري یا نور ملګری اوري په دغه شماره دی ما ته ژوند ووي. سپر وا سپر تلور بیا سپر و نه سلور یو شماره یو ځل بیا سپر و سپر سلور سلور سپر و نه سلور یو وسلام.
زه د محمد د هلمند ولایت څخه استاد سره په اړیکه کې یم. ما دا یو پیغام خپور کړی چې د دې رډو شته ده هیله کوم. ما د کاکا زوی دی د احسان الله په نامه په کشرسوب کې پلار په لالي ورته ویلوله. اوس مې ته پته نه لګېږي چې دی خپل نوم په احسان الله خلکو ته معرفي کوي که یا په لالي باندې. په هر حال که چېرې د احسان الله په نامه باندې خپل نوم معرفي کوي، خو ما به دې په دا شمېره رنګوي د کندهار ولایت د شاغه په سیمه کې ورک شوی دی. که مسلمان ورو ته د احسان الله د لالي په نامه سړي باندې اکلوي، نو ما ته دې په دا شمېره رنګوي د مهرباني له مخې. چې پر و سپر درې نه پنځه درې یو درې دوه یو نری ځل بیا وایم سپر و سوه درې نه سوه پنځه نوي درې سوه یوویشت مهرباني له مخې د ما سره په دا شمېره اړیکه ونیسي. د پلار نوم یې قاري عبدالکریم دی چې مشهوره په ملازم. ما د خون سره د خپل د پلار نوم نه پېژندي، د هو ملا صاحب نه پېژندي. پلار یې ګډ دی. هر چا څه که چېرې معلومات وي ما ته دې په دا شمېره معلومات راکړي. سلام، السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اسماعیل د اتیو ولسوالۍ د کندوز ولایت څخه یم. د غلام زوی یم، د ایدر مسیح یم. د جان محمد په نامه زموږ یو اکا نادرکه شوی دی، د سرور واره دی، د لال محمد زوی دی. پنځه دېرش کاله کېږي چې دی نادرکه شوی. کوچنیان یې تراوسه په انتظار دي. د ارچي د ولسوالۍ استوګي د جمعه خان دغه خورۍ دی چې یا دې خپله ځغه اوري یا څوک درک لري په دغه شماله. ما ته زنګ ووایي چې مخکې مې سوت کړی ده سره. دغه شماره ادرس مې نه وویلې د ولایت. دغه شمارې باندې زنګ ووایي صفر و اته پنځه صفر صفر څلور درې و په دغه شماره کې زنګ ووایي چې یو څوک درک لري و شرینې زر ډالره ده.
زه رحمت الله نومېږم. د زین الله قاضي موږ څلور ورونه و، دوه شهیدان سوي دي. یو د بیدالله په نامه دی. د اووه کاله کېږي چې ورک شوی نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته کې یا پاتوي او یا څنګه دی ورسره انجوالي، نو په دا شمېره دې موږ سره تماس ونیسي. صفر و صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه شمېره ځل بیا وایه. صفر و اته وي صفر و اته شپږ درې
دوه درې پنځه پنځه و سلام. زه ښه مازی د کندهار د ولسوالۍ څخه ودی څنګه موږ د کندهار د ولایت څخه ما څنګه ورواله دي. از مازی په څنګه کې نن مې مساخان دی. د پلان نوم مې محمد ابراهيم دی. دا پنځه کال کې چې دا په څنګه په ولسوالۍ کې نظر نظر کاوه دی. نیا د مرګ درک لرو نیا د ژوند درک لرو کوم پیدا کې د خیره دغه شمیره ته بار زنګ را و 0 5 5 0 0 5 2 2.
ولی السلام علیکم عبدالغنی محمدی کوچان د پکتیا ولایت نه ما یو تر نه درک د نن کال کیږي زه پاره د کچاتی پاک له معلومات د اسلامي انساني خوخوی له مخې د پدې شمیره تماس راغلی شي او ډبل جایزه دې ملاسته کی د کوم شمیره د یا خپل د غږ د ایوري د کوم شمیره د 0 5 0 4 4 9 9 و تلیفون نمبر یې ور بیا وایم 0 5 0 4 4 9 9 و مکه هر چاته معلوماتي تر دې سمره باندې تماس ونی شي او ډیره مننه به مخ
السلام علیکم زه د بلوچستان د پخانځي د امان زفرلا خوشحال ترین یم زما یو د اکازي ورک دی چې نیم په نامه د دادو نیمېږي د ورور نیمې لالې دی او په دغه ارمان کې مور مړه شو او پلار یې مړ شو دا 15 کال کېږي نګیږي د مسافران ازادي رډو ډېر اوري کزما ژغ اوري دا دوه ماته دي برداشت مره خامخه ټلیفون وکي ټلیفون شمیره دا 3 1 0 3 8 9 0 یو ځلې بیا وایم 0 3 1 0 1 8 9 0 ازادی رډو سره مزدا غټیره د چ بعد موږ پیغام شي او نشر کی ازادی رډو سره موږ ډیر زیات خوشاله یو ډیر ډیر مننه مدار مان کې مور تلار دواړه مرس او ورونه په دا غړ مان دي که زما زغار خام خادي پرداش مې اخیر کنه او کېارم کارچا معلومات را پیدا کو دا غو پر پر شرنی مې ډیر ډیر مننه ازادی رډو زنده باد
ازادی و ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام ازمانم سید علی دی د هلمند د ګریش ولسوالی مې اړیکه در سره نیولې ده نو زما یو ورور ورکسوي دی دا شل یو ښکار کی ورکسوي نه درګه سوي نه د مړه نه د ژوند معلومات سره نو کچيري د ازما ځغ هوري نو دا زما ټلیفون شمیره به زه وایم دی چې دی د غلانبي اکا زوی دی د شغاسي اکام لسی دی که دی خپله وي که نه وي که یې د یو بل چا سه یا معلومات وي یا ورسره وي هغه دې پر دغه شمیره باندې ما ته معلومات را کړي 0 5 0 9 او 9 5 2 5 او 2 8 یو وار بیا له بیا وایم 0 5 0 0 9 او بیا و او بیا دری او نه او فنزه دوا ات دری دا شمیره ده بس سوالی شي چې دا د چا سی معلومات او یادې خپل اسما زغوري پر دا شمیره دې زما سره معلومات وکي د مره یا د جنګ معلومات دا زما د ورور فضل بای راځي السلام علیکم
السلام علیکم امیر زی صاحب زه مرک مشهور پامیر محمد د شبرغان د اخی د پیزابات وسیدون کای ما یو ایزوی د عمران په نامه د جغصای د درګرخانی د شبرغان د ولایت څخه د نورګل له کوره څخه نادره کسوای ده عمران نومیږي شپارس کاله عمر یې ده شپارس کاله کیږي چې د مدرسې په لار باندې نادره کسوای ده هر مسلمان ورته که معلومات دي د عمران په نامه باندې یا له هر چا سره کچیری یا بندي یا په داخل یا په خارج کې مونږ ته د په دې لمبر په تماس کې سي 0 9 4 4 0
درې اته 5 چیرې نه ورکول کیږي وسلام زه بيدلال څنګه ځا سابې کندهار ولایت خبر کوم یو نفر مې شپږ ورځې کې سي ورکته یا اختر په نامه ده د عالم خان زوی ده د شپږ ورځې کې سي روزانه ته تللی ده اوس درک ورکته کې چیرې کومه معلومات یې ازادي راډیو دی اعلان وکړي چې موږ ته په دې لمبر باندې الله کې کچېره څو کالری یا مسکر وړي یا منا موټر والي چې موږ ته الله کې په دې لمبر باندې زو بشمره درته 0 5 0 1 9 9 به تا لمبر څه 0 5 2 5 0 2 4 سلیرویس دا شمیره د بده شمیره د مرسته څو کالری کې د شپږ ورځې کې له کور نه درکړه یو اعلان ته ورکې کچېره معلومات وس
کندهار ولایت څخه خبره کوم ما یو انډیوال د ډېر وخت کې تقریبا یو دوه کال کې نوم یې عبدالبصیر ده
او ورکت کار چا ودی دی په د شمارا دی زنګ راته و سپر او وز سپر اویا اویا درش بیا ته اتش بیا ته یو تقریبا د سپستر بوم ډیر چې پاک ده والسلام با احترام.
السلام علیکم زاد سمد د پټي څه خبره کوم ما یو انډیوال ده ساتو کار له ما سره نظر کړه د مولوی د محمد سي مخ ویلمن مارجې کیم نه محمد دلوزه نو کار ته تاسو پاته معلومات یې د ما راوري په دې شماره دې ما ته زنګ ووي صفر درې سوه لس او اتیا اووه پنځو څلور سوه نه څلوېښت په دې شماره دې ما سره زنګ ووي که هر چا ته معلومات یې خپله شیرینی دې واخلي. السلام علیکم.
گرانو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
سلام و به برنامه ساعت 5 از رادیو زدی خوش آمدین.